السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې دغه پروګرام 45 دقیقې موسیقي ته ځانګړی شوی خو په لومړیو 15 دقیقو کې راپورونه او خبرونه هم لرو مهمه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایي موادو د نه رسېدو اصلي علت بولي دغه همدارز د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکي میلادي کال به تر 400 میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړتیا ولري. دا مو د سر موضوع ده. خو تر هرڅه مخکې ورزو خبرونه ته د مهم خبرونو سره کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي او د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس اورزلا وندرلین ویلي له ډونالډ ټرمپ سره به د راتلونکي کال په لومړیو کې وګوري. پوره خبرونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. د دغه کمیسیون یو ویاند زبی سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په بغلان کې دا پروسه ځکه نه ده بشپړه شوې چې هلته ډېرې رایې کارول شوي.
شپږ ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پای ته ورسېده. یوازې په بغلان ولایت کې دغه پروسه دوام لري ځکه په بغلان ولایت کې د تفتیش او بیا شمیرنې هغه محلونه چې باید شمارش شوی وایي د هغې تعداد زیات و. زموږ همکاران کار کوي، موږ هم کاري قوه زیاته کړې ده.
سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د عبدالله پلویانو په کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش مخه نیولې او د انتخاباتي ولایتي دفترونه تړلي وو. دوی ادعا کوله چې د انتخاباتو کمیسیون غواړي د دوی په خبره 300,000 تقلبي رایې د مخالف ټیم په ګټه باندې وکاروي. د انتخاباتو کمیسیون بیا د تقلب د کارولو ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی غواړي د قانون له مخې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې پروسه مخته یوسیم. په کندوز ښار کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان تیر ماښام پر یو جماعت لګیدلی.
په باغ امیری ساحه کې پر یوه جماعت د دښمن د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله شپږ تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
د امنیه قومندانۍ ویاند وایي ټپیان شوي ماشومان د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوی او روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په غزنی کې شپږ طالبان د دوی په عملیاتو کې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د غزنی ولایت د عمومي لوی لارې په شهباز سیمه کې افغان پوځیانو د طالبانو له جنګیالیو سره جګړه کړې چې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې په شهباز، نوغي او اسفندي سیمو کې د تراګرو د لمنځوړلو په هدف خپل کمپاین مخته یوړ. د یادونې وړ ده چې د یادې نښتې پر مهال دوه امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې د وراوختې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو بل خبر کې ادعا کړې چې د پرون مازدیګر د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ چرلی سیمه کې په افغان پوځیانو برید کړی. دوی ادعا کړې چې د برید په نتیجه کې یو ټانک ویجاړ شوی او څلور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنی په ډنډک کلی کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. دا هغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم پاتل مشهور دی. میاخان د 35 کلونو دی. هر ورځ خپلې لوڼې څه باندې 40 کیلومتره لیرې ښوونځي ته بیایي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی میاخان ته ویلي چې دغه ښوونځی به په نوم وي.
په دې سپینګرتوب کې خپلې درې لورګانې مکتب ته شرنی مرکز ته راوړي، یا په موټر سایکل او یا پیاده ورسره روان دي. دا وعده وکړه چې په ډنډک سیمه په بیان کې به یو مکتب د تا په نوم به جوړوو چې هغه د دې کلي او د دې سیمې نجونه د تعلیم د خوږې میوې څخه برخمن دي اوسي.
میاخان د پوهنې وزارت او د پکتیکا د ولایتي ادارې لخوا د غوره او پلار او د پوهنې د اتل په نوم مستایل شو. میاخان ویلي په خپلو لوڼو د دې لپاره تعلیم کوي چې دوی وکړی شي د خپل ولایت لپاره خدمت وکړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فان در لین ویلي تمه ده راتلونکی کال د امریکا متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره وګوري. اغلی فان در لین چې پخوا د جرمني دفاع وزیره وه سه شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې له ترامپ سره په ټلیفون باندې خبرې کړې دي او د منصفانه مشارکت غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او اروپا ترمنځ د تجارتي اړیکو کړکیچ دوام لري. په تیرو دریو کلونو کې ترامپ پر اروپایي هیوادونو په خاص توګه د المونیم او فولادو په برخه باندې تعرفې زیاتې کړې دي. ترامپ واشنگتن همدارنګه د فرانسې لخوا په ډیجیټالي برخه باندې د مالی د لګولو په جواب کې هم ځینې طرحې وځ کړې دي چې لمخې به په فرانسوي مالونو له هغې ډلې شامپاین او په لاسي بکسونو باندې تعرفی زیاتی شیم. د قزاقستان چارواکو تایید کړی چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ایبک سمدیاروف پرون په پلازمینه نور سلطان کې خبرلانو ته وویل د مصر چارواکي په قاهره کې د ایلامان ژولداسوف د مړینې پلټنه کوي. د سمدیاروف په خبره د دغې قضیې په اړه مفصل جزئیات به نن چهارشنبه په ډاګه شي. تر دې مخکې رسنیو راپور ورکړی و چې د قزاقستان د سفارت د دغه کارکونکي مړی تیره جمعه د مصر پلازمینه قاهره کې د هغه اپارتمان ته نږدې موندل شوی. د ایلامان ژولداسوف د کورنۍ یو غړي ویلي د هغه پر بدن ګڼ ټپونه لیدل کېږي، لاسونه تر شا تړل شوی او یو ورسته په غاړه راتاو شوی و. ویل شوی د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ځینې چارواکي د دغې قضیې په څېړنه کې د برخې اخیستو لپاره قاهرې ته تللي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایي موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به تر 400 میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړ وي. دغه سازمان تمه لري له دې شمېر نیمایي اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي. اخوا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي د مرستې رسونې پروسه یوه ترکیبي پروسه ده چې باید کورنۍ او نورې مرستندوی ادارې ورته په ګډه کار وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
اړو کسانو ته د خوړو کموالی هغه لوی ګواښ دی چې افغانستان به راتلونکي 2040 میلادي کال ورسره مخامخ وي. د جګړې له زیاتېدو سره نورو ګواښونو لکه د ناامنیو پراخېدو زیات کسان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. د بدغیس ولایت اوسیدونکی عبدالغفار چې په وروستیو کې هرات ته کډه سوی وایي د بې وزلۍ له کبله د خپل اولاد خرڅولو ته مجبوره سوی.
دختر ما دو ساله است.
لور می دوه کلنه ده. 150 زره خرڅوم خورانیون کې لاس زره را کوي. مجبوریم خپل بل لور چې 1 کلنه ده خرڅ کړم ځکه نور اولادونه می وږي او تجدي. ګل محمد او محمد هاشم پورستوي کې لورزګان څخه کندهار ته کډه سیوی. دوی هم د خپل بی وسی او بی وزلی کیسې کوي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپناه لرو، نه شلورو، نه باد لرو. دغه خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښبندو درو ولیږي.
دا مالات سورته وګوره چې اسمان مو تل تک دی مزکه مو کراسه ده. موږ تاسو غواړو چې موږ د شپږ ومه چې د مسلمانان راغلي پراته دي د ماشان ډوډۍ نه لري. در به در ټکو ټکور دی په والله دغه ته احتیاج قسم به خدای اوس پکر ته ولاړ دی. اکثره
د ملګرو ملتونو سازمان اندیشنه لري چې راتلونکی میلادي کال به د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب له درکه د اندیښنې وړ وي. دغه سازمان د اټکل مخې په 2020 میلادي کال کې به په افغانستان کې 4.3 میلیونه کسان خوړو ته اړ وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچیا ماموتو تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې د اړو کسانو د مرستې لپاره سلګونو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده.
Next year we hope to reach at least
هلمن یو راتلونکي کال 1 میلیونه او 1 لک افغانانو ته ځانونه ورسوو. دغه هدف ته رسیدو لپاره به 133 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ولرو. د افغانستان حکومت اړو کسانو ته د مرستې رسول داسې پروسه ګڼي چې کورنۍ او نړیوالې ادارې او خیریه بنسټونه ورته په ګډه کار وکړي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته هغه عاملونه چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې بهیر زیانمنوي داسې په ډاګه کړل.
په دې کې شک نشته چې اصلي علت جګړه ده. د جنگ او ناامنۍ ترڅنګ طبیعي پیښو هم دغه وضعیت راوستلی دی. په یوه نیستمن هیواد کې د خلکو د شمیر زیاتېدل هم دا قضیه لا پیچلی کوي. د ملګرو ملتونو او حکومت ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې له جنگ څخه خلاص واخلي چې اوسنۍ بحراني وضعیت ختم سي.
د جنگونو له امله او همدارنګ د سیاسي کشمکشونو له امله د فقر کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. فقر کولی شي د بشري حقونو د نقص لپاره مستقیما زمینه برابره کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوي او هیله کوي چې د جنگ خواوې دې اوربند ته او سولې ته غاړه کېږدي تر څو حکومت په کل کې وکولی شي د انکشاف فی پروژو او همدارنګ د فقر د کچې د کمول لپاره لازم تدابیر تر لاسه لاندې ونیسي.
د ملګرو ملتونو سازمان وی افغانستان به له هغو کسانو سره چې بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستې او اقتصادي پراختیا لپاره پر بهرنیو مرستو متکی وي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما وروستی راپور ښیي چې د 24 ولایتونو له ډلې د 25 ولایتونو اوسیدونکي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ او عاجلو مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم پرون سیشن به په ویلامه کې ویلي افغانستان حاضر دمه د ټولو نړۍ په سطحه له مرګونی بحران سره مخامخ دی. د دې ادارې په خبره د جنگونو دوام ملکیانو په ځنګړي ډول شوزو او ماشومانو ته ورپیش غوښونه د ګڼو خلکو د بې ځای کېدو سبب سیوي چې ورسره د افغانستان اقتصاد هم له بې ثباتۍ سره مخامخ شوی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له امید زهیر ملاورو.
هشت صوب نه دولتي ورسپانې په خپل سرلیکنه کې د وی پښتنې په مطرح کولو سره لیکلي آیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نظر یووالي ته رسیږي؟ ورسپانه لیکي معلومه نه ده چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه به د ټاکنو بحران پای ته ورسوي او که له دې به هم پیچلې مرحلې ته ولاړ شو. سرمقاله لیکونکي زیاتوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر او ځینې کمیشنرانو وړاندې ویلي چې د رایو د بیا شمیرنې وروسته به لومړنۍ پایلې اعلان کړي او که داسې وشي د 300,000 رایو د برخلیک په اړه پریکړه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر غاړې شي. د ورسپانې له قوله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لویه ستونزه د کمیشنرانو ترمنځ د نظر د یووالي نشتوالی دی، خو ښکاري چې مشر یې غواړي کمیسیون له دې جنجال خلاص او په دې اړه پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته پریږدي. ملي ارمان ورسپانې هم د ټاکنو په اړه بحث کړی او لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې نه یوازې دا چې افغانان اندېښمن کړي بلکې نړیواله ټولنه یې هم د دې هېواد د وضعیت په اړه اندېښمنه کړې ده. ورسپانه لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د امنیت شورا په غونډه کې له نوماندانو غوښتي چې پایله ومني او اجازه ورکړي چې نوی حکومت جوړ او د سولې لپاره هڅې چټک کړي. د ورسپانې د قوله د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ملګرو ملتونو نظر واوري او د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره لاس پکار شي. ورسپانه زیاتوي کمیسیون باید اوسنی وضعیت ته پام وکړي او د کار پایلې باید داسې نتیجه راوباسي چې دا بهیر لا نور اوږد نه کړي. سرخط ورسپانې هم په خپله سرلیکنه کې لیکلي د ټاکنو لانجې ختمیږي. ورسپانه لیکي د ټاکنو د قانون او طرز العملونو او لایحو له مخې کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې او د هغې د پایلو د جمع بندۍ وروسته د ټاکنو پر اعلان مکلف شوی دی او باید دا کار وکړي. د ورسپانې له قوله که ټاکنیز ټیمونه اعتراض ولري باید د قانون او اصولو له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لارې وڅېړي او له دې نور زیات د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا خپل سرلیکنه له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته ځانګړې کړې او لیکي د امریکایي ځواکونو کمول پر جګړه اغېز نشي کولی. ورسپانې د امریکایي سناتور لنسی ګراهم څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي د افغانستان په ګاونډ کې ترهګري ډلې پیاوړې شوي او په داسې یو حالت کې په ناڅاپي ډول د ټولو امریکایي عسکرو وتل ښې پایلې نه لري. ورسپانه زیاتوي امریکا په ستراتیژیک او امنیتي برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ سندونه لري او د نږدې 30,000 عسکرو کمول افغانستان د ناامنۍ کندې ته نشي ټیل وهلی بلکې افغان ځواکونه د هغوی ځای ډکولی شي. هغه ډول چې د نږدې 30,000 بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یې دا تشه ډکه او د ټول امنیت مسؤلیت یې ومانه.